Radio.
شنبه د چنګاش یو دیر شمه د جولای 22مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم خپریږي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د نور نیمی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به واوري چې کابل د واشنگتن د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د پاکستان پر پوځ یو شمېر مرستې بندې کړي دي. تر خبرونو وروسته دا مسله په تفصیل اوریدلی شئ. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حمله شاته تنبول شوې. په بدخشان کې طالبانو یول سیمه ایز پولیس او پاسون کوونکي وشلې او امریکا ایران ته خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 808 زون قمانداني وای د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون وټنه وشل شوې دي. د دې قمانداني ویاند محفوظ الله اکبری پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل. د وای وسوال مخالفان د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي وو. د هغوی د څو سر روپانو په ګډون وطنه په دې حمله کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې د وسوالو مخالفانو د تخار ولایت د بنګي ولسوالي ولسوال ټاکل شوی وو شامل دی. د هغوی 12 تنه زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو پرون له څو خواوو پر خان آباد ولسوالي حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان شوي دي او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه د څه نه دي ویلي او طالبانو هم په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسوالو طالبانو په حمله کې د سیمه ییزو پولیسو او د ولسي پاسون کوونکو یو شمېر غړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. د بدخشان د والي ویاند نیک محمد نظري پرون ازادي راډیو ته وویل. بخښنه غواړو. دا د کندوز د قمانداني د ویان محفوظ الله اکبري څرګندونه وی چې مخکې د کندوز د خان آباد د ولسوالۍ په ارتباط د خبري وکړي او د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري وای چې بدبختانه چې د سیمه ایزو پولیسو او ولسی پاسون کوونکو یو لسخړی شهیدان شوي دي او د هغوی شلتنه لا دره کړي. د بدخشان د والي د ویان په حواله وسوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د تلفاتو شمیر نه دی څرګند کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د فاریاب قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې په لسګونو وسوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمانداني ویاند عبدالکریم یورش له ازادي راډیو سره شریک کړ. یورش وویل چې په قیصار کې په پوځي عملیاتو کې 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 3 تنه زخمیان شوي دي. د هغه په وینا په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د فاریاب د امنیت قمانداني ویان زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د پښتونکوټ ولسوالۍ په سری هاوس سیمه کې پر امنیتي پوسټو حمله کړې وه چې د ولسی پاسون 15 غړي پکې ووشل شو. د وسلوالو طالبانو په دې اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وشو. د ادارې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چهار آسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو ونیول شول. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د امریکا ولسمشر ایران ته خبرداری ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرته ټول امریکایي یادبال خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبر سپینې ماڼۍ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینا د جمعې پر ورځ خبره کړه. ولسمشر ټرمپ پر ایران شغ وکړ چې رابرټ لیونسن چې پخوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکوونکی و او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترې تم شوی، همداراز سیامک نمازی، د هغه پلار باقر او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول شوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه شي. سپینه ماڼۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی. تورزم مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون خبریالانو ته وویل، زه فکر کوم چې هغه ژوندی دی او موږ په هغه پسې یو او ګمان کوو چې هغه لا ژوندی دی. په امریکا کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز مشر نیکولاس راسمون هم ورته څرګندونې کړې وې. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز د روسیې د رضایت لپاره نه ده درول شوې. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال تونی تامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې د امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده شوې. جنرال تامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام د لارې هدف ته رسېدل ګرانه وو، او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سی آی ای دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. دا پروګرام په 2014 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره پیل شو. او وروستی خبر دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتونی سکراموچی د سپینې ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي مسؤول شان سپایسر پرون پر ټویټر تایید کړه چې د انتونی سکراموچی در ټاکل کېدو وروسته استعفا کړې، خو له هغه سره د همکارۍ لپاره به د اګست تر میاشتې کار ته دوام ورکړي. اسد جراډو په منځنۍ سپه دولش پرشنوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د پاکستان پر پوز یو شمیر مرستې بندې کړې دي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاند وایي
کاملا بې تاثیره نه دی، او دا تاثیر لري او اغیز لري. دا همداسي یو اقدام کول د امریکا لپاره پکار و.
په روانه خبرونه کې مو دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکو سره هم شریکه کړې.
امریکا نور صبر او حوصله سره رسیدلې ده، او بلاخره دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي، او د سیلابونو له امله په پاکستان کې پولیسکونو کسان وژل شوي دي او تر سلو ډیر زخمیان شوي دي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
زه نارنه چې ډېر تب خوش نارنه دي پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونځ اودس کړو بیا رازما خوند وای دي چې بوځو پغمان ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د تروریزم پر ملاتړ کوونکو او تمویلونکو د هر اقدام ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت د تروریزم پر ضد قاطع مبارزې غوښتنه کوي، او د تروریزم پر ملاتړ کوونکو د فشارونو سیاسي دل یو مثبت ګام ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو پوځي مرستو پاتې برخه نه ورکوي چې هر کال له تروریزم سره د مبارزې لپاره اسلام آباد ته ورکول کېده. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس دا پریکړه له دې امله کړې چې پاکستان د حقاني شبکې د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د امریکا د دفاع وزارت وروستۍ پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په ارتباط کړې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت بې اغېزې نه وي. د امریکا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې له هغو پیسو چې په 2014 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستې لپاره ځانګړې شوې وې 50 میلیونه ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس دا پریکړه ځکه کړې چې دی ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې کړې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون له ازادي رادیو سره په ټلیفوني مرکه کې یو اربیا ټینګار وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د فشارونو د زیاتې دوملاتړ کوي.
کاملا بی تاثیر نه دی او دا تاثیر لري او اغیز لري دامداشي او اقدام کول د امریکا لپاره پکارو د افغانستان حکومت پر ټولو هغو اړخونو باندې چې هغه د تروریزم حمایت کوي په ټولو هغې هیوادونو باندې چې هغه د تروریزم تر شا ولاړ دي د تروریزم منابع هلته تمویلېږي د افغانستان د حکومت غوښتنه همدا ده چې پر هغوی باندې دې فشار راوړل شي او دغه فشار د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې او تر ټولو
د امریکا د دفاع وزارت ویاند ادم سټمپ پرون فرانس پرس او رویټرز خبري اژانسونو ته وویل چې د دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس دفاعي کمیټې ته څرګنده کړه چې دا نشي تاییدولی چې پاکستان به د حقاني شبکې پر ضد کافي اقدام کړی وي څو هغه رقم چې د 2014 میلادي کال په مالي بودیجه کې د ائتلاف د ملاتړ لپاره ځانګړی شوی په بشپړ ډول اسلام آباد ته ورکړي. د امریکا متحدو ایالاتو د 2014 مالی کال په بودیجه کې پریکړه کړې وه چې د ائتلاف ملاتړ مرستو د پروګرام پر اساس پاکستان ته 900 میلیون ډالر ورکړي. د پاکستان حکومت د دې پیسو 5.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. متحدو ایالاتو تیر کال پاکستان ته د 300 میلیون ډالرو له ورکولو ډډه وکړه. د دغو پیسو پر پاتې 500 میلیون ډالرو بحثونه روان و خو د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې د نه ورکولو پریکړه یې کړې ده. د پاکستان حکومت مخکې په مقرر ډول له تروریزم سره خپله مبارزه بریالۍ بللې ده. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې د دوی د بریالیو عملیاتو په پایله کې د حقاني شبکې د غړو په ګډون زیات تروریستان افغانستان ته کوچېدلي دي. د پینټاګون ویاند د فرانس پرس خبری آژانس ته پرون ویلي چې پاکستان لا هم وخت لري چې د حقاني شبکې پر ضد عملی اقدام وکړي څو د 2018 مالي کال په پلان کې د دفاع وزیر جیم ماتیس پر پریکړو اغیز وکړي.
په پاکستان باندې د امریکا د ځنډول شویو مرستو یو ځل بیا درېدل د ځینو کارپوهانو په نظر د افغانستان د دایې په حق ثابتېدل دی. یو له دې کارپوهانو اجمل سهیل دی چې وایي امریکا له ډېر وخته پاکستان تمویل کړی خو دغه هیواد له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د تمې خلاف عمل کړی دی. د ښاغلي سهیل سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی یې د امریکا د دفاع وزارت د وروستي اقدام په اړه د هغه نظر پوښتلی. ښاغلي سهیل په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا یو ژور کتنې ته ضرورت لري. تنها دا مسله نه ده چې کنې د حقاني شبکه دوی نه ده تپلې او دا د پینډینګ حالات نه منظور کیه. بدون شکه بالکل دا شته چې په دا جګړه کې وار اند ټیرر چې کومه لویه جګړه چې د تروریزم پر خلاف امریکا شروع کړې وه او د کلن را په دې خوا امریکا پر پاکستان باندې د حد نه زیاته سرمایه ګذاري کړې وه چې تقریبا په میلیارډونو ډالر ته رسېږي. که چېرته موږ د افغانستان د کله چې د روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړو دا جګړه او د هغه نه وروسته د تروریزم پر خلاف باندې جګړه او اوسنۍ دا جګړه چې دا ټوله پرمخ ځي نو امریکا به ساره کومکونه د پاکستان سره کړی نو په دې کې شک نشته چې یو ستراتیژیک ملګری پر بنسټ باندې یا د ستراتیژیک ملګرتیا پر بنسټ باندې امریکا هم څه توقعات لري د پاکستان نه چې هغه مولې له بنده مرکه پاکستان ونه شو کولای د امریکا قناعت حاصل کړي یا پاکستان دې په څنګ کې وغوښتل چې د خپل انډیپندنت فورن پالیسي یا خپل بهرنی یو خپلواک یو هغه پر مخ بوته نو چې دا د دې لامل وګرځي چې امریکا ورته په کار شي بل اخره نو دا چې بریک رول کوي چې د خپل هغه مرستې شي دی پر پاکستان باندې په تعلق حالات سره وړي.
یو څه په اخر کې کراته وای افغان حکومت تل هم دا غوښتل چې د دوی د آیا چې د افغانستان نړیوال اومني او جدي او عملی اقدامات وکړي. په ظاهر باندې ټول نړیوال غږ کوي په پاکستان باندې چې د تروریزم حمایت مکوي او هغه ډلې وځپي چې په افغانستان کې فعالیت کوي. خو دا ځل دغه د پریکند اقدام وشو په افغانستان کې به د حقاني شبکې لاس څومره لنډ شي په دې اقدام سره او څومره د هغو تروریستي ډلو مخه نیول کیږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي.
کورته ډیره مهمه مسله ده که تاسو چیرته د ټرمپ اخري پیغام ته متوجه شوي یاست هغه په خپلو خبرو کې چې ځینې جنرالانو سره په پینټاګون کې ولیدل او هغه سره د افغانستان په مسله باندې خبرې اترې وکړي نو بل اخره ټرمپ دا وانګرل چې موږ به نور ضرورت نه ده چې موږ نور سرتیري افغانستان ته ولیږو. بیا هغه پر ځای باندې د حقاني د پټن ځایونه یا بل اخره د تروریزم ځالې چې پر پاکستان کې دی په عقل باندې باید لازم اقدام وشي. خو زه فکر کوم چې امریکا نور صبر او حوصله سر ته رسېدلې ده او بل اخره دوی دې ته اړ شول چې یو لازم اقدام وکړي. په دې کې شک نشته چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ډیر مهم زیری ده او بل اخره د افغانستان د ملي اردو لپاره او د افغانستان دایا فقط کې فقط بن مبدلی او زه په دې باور یم چې څنګه سره دې نم چې زه زیات مطمئن نه ما ځکه چې پناه واز حقانی شبکه نه ده چې په افغانستان کې فعالیت کوي. په دې بلسګونو نورې تروریستي ډلې دي چې د مختلفو هیوادو د خوانه او سره مرسته کوي هغوی په افغانستان کې فعال دي، ولکه په ټوله کې تنها پر حقانی شبکه باندې پنځونه سرته ورسېږي او بلاخره د دوی دغه فعالیتونه حداقل پټ شي په افغانستان کې. دا د افغانستان د سولې د پروسې سره او همدارنګه د افغانستان د امنیت په راوستلو کې خورا زیاته ګټه رسوي.
د سیاسي چارو کتونکي اجمل سوهیل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د هلمند په ګرش کولسوالی کې د امریکایي ځواکونو په تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان ځواکونه وشل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوع تفصیل درکو، خو تر هغه مخکې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې اړوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
امریکایي خبرونو په خپلو پرونیو ګڼو کې له پنټاګون څخه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لیدنې او همدارس د کانګرس د استازو په جرګه کې د افغانستان د جګړې او د داعش پر ضد د مبارزې په اړه د دفاع د وزیر او لوی درستیز د څرګندونو پر موضوع ګڼ مطالب خبره کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ټرمپ کتنې ته د اشارې په ترڅ کې لیکي، د بندو دروازو شاته د کتنه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد هم د افغانستان د جګړې او هم په سوریه او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د روانې جګړې او همداراز د افغانستان د جګړې لپاره د ټرمپ د ادارې د نوې پالیسۍ په اړه چې ټول ورته سترګې په لاره دي کانګرس ته معلومات ورکړل. واشنگتن ټایمز د دولتي او خصوصي څارونکو هغو څېړونو ته اشاره کوي چې وایي د افغانستان د قلمرو په پراخو سیمو کې د طالبانو نفوذ شته، او لیکي چې د ماتیس په مشرۍ د امریکا دفاعي چارواکي له څو نیو رئیس په افغانستان کې د جګړې د روان وضعیت د څېړنې په حال کې دي، او ځکه د ثبات د ټینګولو لپاره افغانستان ته د 3 او 5 زرو ترمنځ د اضافي سرتیرو د استولو په اړه غور کوي. د هیل د کانګرس خبرونه له دفاع وزیر جیم ماتیس او د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره د ولسمشر ټرمپ د پرونی 2 ساعته غونډې په اړه لیکلي چې پنټاګون له 2 میاشتو راهیسې د افغانستان د 14 کلنې جګړې لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي. د هیل د استازو د جرګې لغړو سره د ماتیس او دانفورد د غونډې په اړه لیکي چې د دې غونډې په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ مسله نه وه شامله. واشنگتن اگزامینر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه د جان بس د نومولو په اړه یو مطلب خپور کړی. بس تر دې دمه په ترکیه او مخکې له هغه په ګرجستان کې د امریکا سفیر پاتې شوی چې پر دواړو دندو پخوانی ولسمشر براک اوباما ګمارلی و. خبرونه د افغانستان جګړه چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ګڼل کیږي له دې کبله مهمه بولي چې له یوې خوا وسلوالو طالبانو زیاتې سیمې لاندې کړي او له بلې خوا د افغان ځواکونو تلفات په بیساری ډول زیات شوی دی. واشنگتن اگزامینر د مطلب په پای کې لیکي کسانه د ولسمشر ټرمپ انتخاب تایید کړي نو بس به په ډیرو حساسو شرایطو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپل نوې دنده پیل کړي.
د هلمند په ګرش کولسوالی کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته وویل چې پیشه پرون تر قرمی ورسته وشوه. شاغلی ځواک زیاته کړه په ګرش کې د دې حملې د جزئیاتو د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوی دی. د امریکا دفاع وزارت پرون پر دې پیشه خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې د افغانستان د امنیتي قواوو یو شمېر غړي وشل شوی دي. جزئیات د فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا پوز په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز د حمله لامل چې تصادفي بلل ده خوشینی څرګنده کړه. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه راغلی چې د هلمند په ګرش کولسوالی کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي د امریکایي ځواکونو په تصادفي حمله کې وژل شوی دي. پنټاګون ویلي چې پر خپل ملګرو ځواکونو د دې خوشینونکو پیښو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د امریکا پوز په دې حمله کې د وژل شوو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی، خو د هلمند والی حیات الله حیات له غربي رسنیو سره په مرکو کې تایید کړی چې په دې حمله کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لشته لږه 2 قومندانان وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې د تلفاتو دقیق شمېر لا نه دی څرګند او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي دي. ښاغلی ځواک ازادي راډیو ته وویل چې په ګرش کې حمله د پولیسو پر یو مرکز شوې چې شای شلتنه پولیس پکې وو.
کومه هیئت چې ټاکل شوی دی هغه په تفاهم سره دقیقې څېړنې کوي او په دې برخه کې به هغه دقیق معلومات لاسته راوړي چې هغه په واقعیت آیا په دې باندې پکار دی آیا خبر ورکول شوی دی دلته چې پولیس خان کې تاسو موجود دي او که وسله وال مخالفین دي او که نه کمپونټ یا کمپ چې دی هلته پولیس هم کمپ ته قرارګاه لري یوه برخه دې پولیس پرې قرارګاه دي او یې برید کې هم تولی شوی.
د عمر ځواک په وینا د پیښې په اړه د څېړنې په ځانګړي پلاوي کې د ټولو امنیتي ادارو او د هلمند والي استازي شامل دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په ګیرش کې د وسله والو طالبانو پر ضد د افغانستان د امنیتي ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کول. د افغانستان امنیتي ځواکونه په هلمند کې د وسله والو طالبانو پر ضد په شدیده جګړه کې ښکیل دي. د امریکا او ناټو قواوې په هلمند کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره پرتې دي. د هلمند چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې وسله والو طالبانو په ګیرش کې پر امنیتي پوستو پراخې حملې پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیرو څه باندې درې اونیو کې د پشکال بارانونو له امله سیلابونه راوتي چې په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر واتیاو ته رسیدلی او نږدې 130 تنه نور ټپیان شوي دي. دغو بارانونو په پاکستان کې مالی زیانونه هم اړولي دي او په مختلفو سیمو کې نږدې 130 کورونه وران کړي دي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا صوبې د مرکز پېښور په ګډون د پاکستان په بیلابیل خارونو کې د مونسونیا په شکل د بارانو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې انډیا مې وایي چې سکال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وژلي او لسګونه ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ په خپل خبر کې تازه راپور کې ویلي چې دغو سیلابونو او بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ډېری سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي هم دي، خو د هغوی د روغتیايي وضعیت په اړه څه نه دي ویلي. د یادې ادارې راپور وایي چې بارانونو او سیلاب په خیبر پختونخوا صوبه کې 14، په سند کې 6، بلوچستان کې 26، پاکستاني کشمیر کې او په قبایلي سیمو کې 8، او په پنجاب صوبه کې تر ټولو زیات 13 کسان وژلي دي. د قدرتي آفتونو د قومي ادارې د راپور له مخې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پشکال بارانونو پر ځاني زیان سربیره مالی زیان هم اړولې او کاږي چې تر دې دمه دغو بارانونو او سیلابونو یو سل شل کورونه هم له منځه وړي چې ډېری هغې په خیبر پختونخوا، پاکستاني کشمیر او بلوچستان صوبه کې دي. په پاکستان کې هر کال د جولای میاشت په پیل کې د مونسونیا په شکل د بارانونو لړۍ پیلېږي چې هر کال پکې د قبایلي سیمو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې سیرابونه راوځي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګوب لپې خوي. تر دې مخکې په 2010 میلادي کال کې په پاکستان کې د مونسونی بارانونو له امله سخت سیلابونه راغلي وو چې په ټول هیواد کې زرګونه کسان مړه، تر 2 میلیون زیات یې اغېزمن کړي او زرګونه جریبه تیار فصلونه یې له منځه وړي وو. د یادونې وړ ده چې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې په خپل راپور کې ویلي چې سیلاب ځپلو سیمو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورلېږلې او هم دا شانې په روانه میاشت په ځانګړې توګه په روانه اونۍ کې د نورو تیزو مونسوني بارانونو خبرداری هم ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
واشنگتن د پنجشنبې په ورځ په کرملین کې د کلیپتوکراسي یا پروسیه کې د فساد تر سرلیک لاندې د یو کانفرنس کوربه و. د آزاد روسیې په نوم د بنسټ یو څېړونکي چې په دې کانفرنس کې ګډون کړی و وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ مسله نه ده. نوموړي زیاته کړه چې دا ستونزه اوس د لویدیځو هیوادونو لپاره هم په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د ازادي روسیې د بنسټ څېړونکی ایلیا زاسلافسکي وایي چې په روسیه کې به په راتلونکي کې فساد د اټکل وړ نه وي او د هغو کسانو د ځپلو احتمال شته چې په روسیه کې د غلو د واکمنۍ یا کلپتوکراسۍ پر ضد د اعتراض غږ اوچتوي. زاسلافسکي په هغه کنفرانس کې چې په روسیه کې د فساد په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و د وینا پر مهال وویل فساد یوازې د روسیې کورنۍ موضوع نه ده، بلکې دا ستونزه اوس د متحدو ایالاتو او ټول لویدیځ لپاره په یوه اندېښنه بدله شوې.
پا
په کرملین کې د کلپتوکراسي تر سرلیک لاندې په دې کانفرنس کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د کمیسیون په مالی مرسته د پنځشنبې په ورځ په واشنگټن کې جوړ شوی و، کلپتوکراسي یا د فاسدانو واکمني د سیاسي قدرت له لارې د خلکو د شتمنیو د غلا وسیله وبلل شوه. د آزادې روسیې د بنسټ څېړونکي ښاغلي زاسلافسکي وویل چې د روسیې په حکومت کې په رښتینې معنا لیبرال کسان نشته، او دا یوازې په اروپا کې په تیره په هغو هیوادونو کې چې په روسیه کې پانګونو ته لیوال دي یوه جوړه شوې افسانه ده. زاسلافسکي په روسیه کې د فساد پر ضد د اعتراضونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د ده د هیواد ډیری ځوانان تاریخ ته په پام سره له دې ویریږي چې وبه ځپل شي، نو ځکه نشي کولای چې د اعتراض غږ اوچت کړي. پر روسیې د امریکا د بندیزونو د پالیسۍ پخواني تنظیمونکي دانیل فرید غونډې ته وویل چې په روسیه کې د فساد ضد مبارزه باید د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه وي چې د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته د هغې عملي کول ناممکن کار دی. فرید زیاته کړه چې ښایي امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په روسیه کې د فساد له ستونزې خبر شوي وي، خو د نوموړي په وینا اروپایان د بالتیک هیوادونه پولند او بلغاریا له ډیرو کلونو راهیسې پرې خبر دي. هغه په روسیه کې د فساد د مخنیوي لپاره د وړاندیزونو په لړ کې وویل چې غیر حکومتي ټولنې د تحقیقاتي راپورونو جوړونکي ژورنالیستان او ځوانان باید د فساد قضیې رابرسیره او افشا کړي. ښاغلی فرید همداراز یادونه وکړه چې د بندیزونو لګول، د نویو مالي مقرراتو وضع کول او د مالي جرایمو عدلي تعقیب هغه نورې لارې چارې دي چې په روسیه کې د فساد مخه نیولای شي.
لاند خبرونه لرو. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر 1700 زون قمندانی وی د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د طالبانو د سر روپانو په ګډون اووته نوشل شوې دي. طالبانو پرون له څو خواو د خانابات پر ولسوالۍ حمله وکړه. د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د وسروالو طالبانو په حمله کې د سیمه ایزو پولیسو او د ولسی پاسون کوونکو یو لستنه وژل شوې دي. د فاریاب قیصار او پښتونکوټ ولسوالیو کې په لسګونو وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د خبر د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالکریم له ازادي راډیو سره شریک کړ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای په کابل کې د یوې تروریستي حمله مخه ونیول شوه. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د کابل په چهار اسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته خبرداري ورکړ چې له نویو جدي عواقبو سره مخامخ شي که چیرته ټول امریکا یادبال خپلو زندانونو خوشی نکړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي فکر کوم چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش مؤسس ابوبکر البغدادي ژوندی دی او وژل شوی نه دی. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې هغه وژل شوی دی. یو مهم امریکایی جنرال تیر ماشام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی. خدای وایي دا خبره د روسیې د رضایت لپاره نه ده شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ انټونی سکرامو چې د سپینې ماڼۍ د معلوماتو او ارتباطاتو مشر وټاکه. اساسي رادو په منځني سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې اساسي رادو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې وو سم د ژوند رنگونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
دا خوري د پاره دا تب خوشي د پاره د میله د پاره یو دم سات نتیرسي
لکم جنر اغلی
تای مسکن زه خپل مریضه ما چرشنبه نور دوستان مم رازی 600 لار سم جام ساتیرسي
ایتاسی په نظر دا خسي حالت کې میلی تر اتل څومره مهمه او ضروري دي.
تفریح 100% یو انسان ته مهمه ده. څنګه چې د افغانستان خلک ډیر تکلیف لري، ډیر مریض دي، بل مریضی نه لري، تاغه اصاب مریضی له انتیاری ده، له جنگ ده، له مزایره ده، له دای ده په اصاب کې کښینی چې بیا غدا اصاب لري کې مجبوری وي 100 لار 300 متیرسي.
څومره میلو ته نور کوم ځای ته تللی؟
زه ډیر ځای ته تللم. زما نه چې ډیر تب خوش نه دي پغمان ته کرغې ته اته چې غرمه ګوله ډوډۍ هم خورو بیا مونږ اودس کو بیا زما خوند وای درځي چې بوتو پغمان ته بیا زه ستات مې زم تیریږي به تر ازو هر وخت یو دوی ورځې بعد درې ورځې بعد بیا پغمان ته هم زه کرغې ته هم زه هغه میله ده موټر شکر لرو خپل موټران مو دي دا کړ دا میلمسیانې دي کړ اخلو زه پر ماښام به پرې ماښام بېرته راځه خپل کور ته یو تاب میره ستاسې
اتازه په نظر په دغسې یو وضعیت کې لکه افغانستان کې چې ده که نه میلې ته تلل څومره ښه دي
هر څومره چې ولاړ شه ښه دي هر څومره چې فرصت یې او ګوله ډوډۍ په کور کې مه خوره په میلې ته ولاړ شه بیا خوره
مثلا څه خطوب لري میلې ته راتګ
یار شه لري اوس دایم زه دلته ناست یم خپلوان د قومي دي ګرده راځي چېرته راپه کښېني تر مازدیګر ماسلاب ارامې چر چېرې زما زړه وغواړي زموږ سړي زړه وغواړي بیا یم تب خوښېږي هوا بله کېږي بیا چې خدای راکرده انتهار اورو بیا مو خوابه دی جګرخونې تبان یا قومی یا خیش یا مسایی پا انتار کی بید دادم خفای بید آسی و سل روزی بعد یا چو روزی بعد بید چو جیر جگر خونی بید در زی میلید سات متیرس
در جوان رنگون پروگرامو لازادی راژیو سخوا ورید لهم دی سر دا خبری مجاله پای ترسی شی و یا دوانه کوم نند ماس پشین لدو تر چلو رو بچو پوری ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جزا په قانون کې د تعدیلاتو مسله څېړل کېږي. په تېره بیا د بچه بازی او د اعدامونو قانون. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. بله خبري مجله سید سمیع عباس تاسو ته وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلئ.
تشکر.